سلامونه ستړي مشي کابل کې د مازیګر څلور بچې شوې په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن د سفارت ودانۍ ته چیرمه په یو چاودنې کې وژل شوې دي د دې خبره جزئیات به درته په راپور او مرکه کې ولرو نور روسي او مهم مطالب هم درته لرو خو پایل به په خبرونو وکړو د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری آژانس رینا نووستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمانداني ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته یو انتحاري بریدګر غوښت چې د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والوزوي خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته له رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو د کونړ د نورګل وسالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبل اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې دوه نیمې بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبلې رسېدو خبرونه رارسېدلې دي ښاغلی حنیف تکړه چې خایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي ځکه زلزله د په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنۍ سیمو معلومات ترلاسه کول وخت اړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامداره مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې له څه د باندې 21 میلیونو خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی نه دي ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په قطار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه سبا د سپټمبر په شپږمه په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدراعظمۍ په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیې مخکینی صدراعظم بورس جانسون د جولای په 1 خپله استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي خو د محافظه کار ګوند 1600 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهای اتباو په وړاندې د زپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې دولس پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړي دي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3 لک کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري وای دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل په نننۍ چاودنه کې چې د روسیې سفارت ته څیرمه شوې ده د دې سفارت 2 تنه کارکوونکي پکې وژل شوي دي.
نن غرمه مهال شاوخوا 11 بجې د کابل ښار اومې حوزې اړوند د روسیې سفارت سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دالته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي. خو
د دې پیښې په اړه درته روسي جزئیات په خبرونه کې لرو. په کونړ کې د زلزلې لامل خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی ده.
او سپوري په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، 9 نفر زخمیان او 43 پورې کورونه زیانمن شوي دي.
په غزنی کې د فرهنګي فعالیتونو د ډیرېدو غوښتنه د فرهنګ پالو لخوا
په دې کار سره به د مرکز او له سوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي.
نور مطالب هم درته لرو، زموږ ملتیا وکړئ.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال کوربنه یم. تر روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې وخت کې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلومات او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهراً یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات زموږ همکار همایون هیواد راکوي. همایون صاحب ستړی مشې، بخیر راغلی.
مننه. سلام تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته. نن ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په چاودنه کې وروستي جزئیات چې د طالبانو حکومت امنیه قمندانۍ له موږ سره شریک کړي، دا دي چې په دې برید کې څلور ملکي افغانان او دوه د روسیې سفارت کارکوونکي وژل شوي دي. له پیښې سمدستي وروسته د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ د یو ملکي کس د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو وروسته دا تلفات ډېر شول. خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کابل کې د روسیې سفارت سره د چاودنې له امله زموږ څلور تنه هیوادوال، همداشان دوه تنه د روسیې سفارت کارمندان وژل شوي، او د دې تر څنګ یو شمېر افغانان زخمیان شوي. زنمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی و، او له امله یې چاودنه رامنځته شوې وه.
ښاغلی زدران وویل چې امنیتي کسان یې ساحې ته رسېدلي او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي، خو هغه عیني شاهدان چې د ویزو د اخیستلو لپاره د روسیې سفارت ته ورغلي وو د ډېرو تلفاتو خبره کوي. دو عیني شاهدانو فردوس او داریوش ازادي راډیو ته وویل،
تعداد ډېر وو، ټولې جامې د انسانانو په غوښه کړې وې. ډېره زړه بوکنوونکې صحنه وه. تر څو چې مې ټیکسي نیوله، شپږ امبولانسونه مې ولیدل چې له ټپیانو ډک شول، او زه خپله هم روغتون ته راغلم. هغه شیبه چې چاودنه وشوه په ځان پوه نه شو، ټول وغورځېدل. د ټپیانو او شهیدانو شمېر ډېر وو، تقریبا شل امبولانسونه مې ولیدل چې خلک انتقالول.
رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې په کابل کې د روسیې سفارت وکړونکو نن سفارت ودانې ته چیرمه په یو چاودنه کې وژل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او کومې ډلې کړی دی. چاودنه په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په داسې حال کې شوی چې خلک د ویزو د اخیستلو لپاره په لیکه کې ولاړ وو، او د دې احتمال هم شته چې د دې پیښې تلفات وروسته ډیر شي.
ډېره زیاته مننه همایون صاحب چې روسي جزئیات مو راکړل. د روسیې د سفارت دوه تنه کارکوونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلومات او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهراً یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. دا موضوع د سیاسي چارو له شلونکي فاروق فردا سره شار بوچه همدا شبر سره پلی کده. فردا صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وای شي د دې پیښې په وړاندې به د روسیې سمدستي احتمالي خبرګون سوي.
خب تاسو پوهیږئ چې روسیا او طالبان له 2014 کال نه را پدې خو سره دوستی او انډیوالي لري. سو ځلی جلسه هم په روسیا کې دایر شو. اوس نو له دې مسلې نه روسیا به فکر نه کوم چې د یو نظامی حمله د لپاره تیاری ولري. روسیا یا به داسې وکړي چې په دې اعلامیه په خبرولو سره په دې مسله اکتفا وکړي، او یو خبرداري ورکړي هم طالبانو ته او هم د تروریستي ډلو حامیانو ته. او ځنې کړي بیا وایي چې روسیا به ممکن حاضر وي چې نظامی حمله وکړي. زه بل دې خبرې سره زیات توافق ونشم کولای، ځکه چې روسیا اول افغانستان سوریه نه ده چې روسیا ور باندې حمله وکړي، او په سوریه کې روسیا حایل هیوادونه نه درلودل لکه افغانستان غونډه چې دلته حایل هیوادونه لکه تاجکستان او ټول آسیای میانه د افغانستان سره نږدې دي. روسیا به دا جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی حمله وکړي. او لبل په علاوه روسیا په افغانستان باندې د حملې یو تاریخي درس هم لري چې ممکن هغه هیره نه کړي. ولې د اوس د پاره ولیدل شي چې روسیا د دغه اعلامیې په خبرولو سره بسنده کوي، او یا پر طالبانو فشار راولي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، ځکه چې داسې انګیرنې هم شته چې روسیا او طالبان باید ښه مناسبات ونه لري ځکه چې د روسیې نظامی حمله به د بین المللي خبرګون سره هم مخامخ شي او روسیا په دې خبره پوهیږي کپوی نشي نو دا به بل قماق نیوي.
فردا سر تاسو یادونه وکړه چې امکان نشته چې روسیا لکه د سوریې په څیر باندې په افغانستان باندې یو نظامی حمله وکړي او دوی د تیر نه هم یو تجربه لري. آیا د دې امکان شته چې روسیه اوس مهال د کوم سفارت چې دلته خلاص دا وتړي؟
سفارت خو نشي تړلی ځکه چې دغه ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او د روسیې ترمنځ شته. په افغانستان په روسیا کې هم د طالبانو سفارت فعال دی ولی روسیه په افغانستان کې د نظامی حملې لپاره آدرس نه لري. کوم آدرس باندې حمله کوي که په هر ځای د روسیې لپاره هدف دا خو بیا تروریستي عمل دی او د سفارت تړل د ډیپلوماټیکو مناسباتو تړل دی. طالبان په اوس مهال کې له روسیې او چین او پاکستان او ایران نه بل آدرس د بین المللي اړیکو کې نه لري. روسیه هم پر طالبانو باندې حساب کوي.
فردا سپ تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې داسې انګیرل کیږي چې باید د طالبانو اړیکې د روسیې سره یو څه خړې پړې شي. علت څه ده؟
ځکه چې طالبان او روسیا سره لمخ نه دوستی لرله او روسیا د طالبانو له اوګې نه د اشرف غنی په حکومت باندې خې کلک ډزې وکړې. د خارجانو د وتلو مسأله د لومړي ځل لپاره د کرزي لخلینه په روسیا کې پورته شوه او دا خبره هم وشاربل شوه او تر دې حد پورې چې بیا خارجان هم ووتل. روسیه او طالبان یو له بل سره ښه مناسبات لري. روسیا د طالبانو د طالبانو د پاره د بین المللي استیجنو کې دراوتلو ډیره خو وسیله و او روسیا وکول شو چې طالبانو نه د بهرنیانو پر ضد خه استفاده وکړي. دغه دلایل چې روسیا او طالبان سره نږدې کړل اوس دا خبره د طالبانو او د روسیې د خرابو د مناسباتو د خرابولو د پاره ځکه پر مخ وړل کیږي چې بین المللي ټولنه غواړي چې روسیا ته یو درس ورکړي. هغه طالبان چې تاسو ور باندې حساب کوئ نن لتا سره نشته او د روسیې انزوا کول د طالبانو سره په دوستۍ کې دا هم د روسیې د رقیبانو لپاره یو پرمختګ دی.
فردا سه روسیې تل ویل چې په افغانستان کې څو زره بهرني جنگیالي دي او دا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې روسیا اوس ور باندې نفوذ لري په دغه ساحه کې دا ګواخي. آیا دغه حمله ستاسو په نظر هم د ډلو په افغانستان کې تر سره کړی دی یا کومې بلې ډلې؟
روسیا پر دو ټکو باندې همیشه اتکا کوي. کلوای یو زر او کلوای لزره حزب تحریر او د داعش د خراسان ډلې د افغانستان په شمالي سیمو کې پیژندل شوی یا شمیرل شوی دي چې دا رقم نه دقیق دی او نه چا دا شمیره سنجولې ده. خو په هر حالت کې آسیا حزب تحریر نه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې بلکې حتی په کابل او کابل پوهنتون کې هم شتون لري. روسیا له دې دواړو نه یادونه کوي ولی زمال نظر حزب التحریر په ځانګړي توګه یعنی په خپل ذات کې د تروریستي عملونو سابقه نه لري ولی بدا چې د داعش خراسان ډلې دا کار کړی وي تر اوسه پورې دوی دا خبره نه ده منلې. ممکن روسیا په دې خبره پوه شي چې په افغانستان کې د دوی اصلي دښمنان څوک دي.
فردا صاحب دا امر ته په لنډ ټکو کې وایي چې لدې پیښې وروسته به د طالبانو او د روسیې روابط څنګه وي؟
خه طالبان به په روسیې سره په خپل تعهداتو باندې ولاړ وي ولی په افغانستان کې نه یوازې طالبان بلکې نور هیوادونو هم لاسوهنه کوي او دا خبره روسیې ته هم جوته ده. روسیه په افغانستان کې پوهیږي چې په کوم ټکو باندې اتکا وکي او څه آدرسونو سره مشخص خبرې ولري. ولی دل شي چې مناسبات سره کم کیږي ولی په عمومي صورت سره د طالبان دا هیله لري چې روسیې سره مناسبات خراب کړي او د روسیې لپاره هم دا ممکنه نه ده چې له طالبانو سره څورتوای دښمنی وکړي ځکه چې که روسیا له طالبانو لري ده نو آسیایي معنی چې د روسیې مقناطیسي ساحه ده د طالبانو سره نږدې اړیکو کې ده او په هغه هیوادونو کې خرابي مستقیما پر روسیې پورې تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شړونکي فاروق فرداو چې پر د روسیې په سفارت کې روسي جزئیات راکول. مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په څلورو ختیځو ولایتونو کې د تیرې شپې زلزلې په لسګونه کورونه ړنګ کړي او له شپېتو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې چارواکي وایي د تیرې شپې زلزلې چې د رختر په حساب زور 15.3 خودل شوه، لګ تر لګ یو 500 تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کارکونکي احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګل څوکۍ او نارنګ ولسوالۍ کې زلزلې شپږ تنه وژلي او نهه ټپین کړي دي.
اوس پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نهه نفر زخمیان او تر څلوېښت پورې کورونه زیانمن شوي دي. په نورګل ولسوالۍ کې 12 کورونه په څوکۍ ولسوالۍ کې او یو کور په نارنګ ولسوالۍ کې زیانمن شوی دی.
د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شاهزاده سادات وایي د مزار درې بیلابیل برخې زلزلې ځپلې دي.
د نورګل ولسوالۍ د مزار دره کې سویل تنګي کې چې دي 5 نفر شهیدان شوي دي او یو نفر په جوباګي کې شهید شوی دی او یو نفر په شماش کې شهید شوی دی. په شماش کې دي زید مالی تلفات او خپل خلکو ته خوشپګ نفر شهیدان شوي دي، نه نفر زخمیان دي.
بل خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی ته 13 تنه ټپیان راوړل شوي چې څلی رشي د ننګرهار پوهنتون لیلیه محصلینو چې له زلزلې د ځان ژغورلو پر مهال یو بل سره ټکر شوي او پاتې شپږ تنه د جلال آباد خاریان دي.
دغه 13 تنه ټپیانو څخه څلی رشتنه چې سطحي ټپیان وو تر درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوي او شپږ تنه بستر دي. په دغه شپږ تنو کې د یوې زنانا چې عمر یې تقریبا 15 کاله ده حالت د اندېښنې وړ ده او پاتې 15 نفرو حالت د اندېښنې وړ نه ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ټول روغتونونه د دغسې حالاتو لپاره پوره امدګي لري.
د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې د والی وین قاری عمری رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په ولایت کې زلزلې 2 تنه ټپین کړي او 15 کورونو ته زیان اړولې ده. همداراس په نورستان کې هم چارواکي د 2 تنو ټپی کېدو او یو شمیر کورونو ته د زیان رسیدو خبره کوي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې زلزله خلکو ته د سر او مال زیان په داسې حال کې اړوي چې په دې وروستیو کې زلزلې او سیلابونه زیات شوي چې په روان کال کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په ګډون یو شمیر نور ولایتونو کې ولسی وګړي سخت ځپلي او عاجل مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې د 14 په خبرګون کې وایي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات په گازرګاه جومات کې د ځانمرګې برید په پایله کې د طالب پلوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون شل تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له 14 وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په گازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګې برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري وو، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جوماتونو، قومي او مذهبي لګکیو باندې کېږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید غندلې او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا له خوا شوی وي جرم او د تبوچې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي غوښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاری د شوی ځانمرګې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندې ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل. دوی مولوي انصاري ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. د اعلامیه کې زیاته شوې وه تر څو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوریت نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړاندې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوی غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوی و. لکه چې طالبان واکته رسیدلی د داعش دلیل خونړی وبریدونو سره مخ دي. بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمانو او ملکیان هم وشل شوی. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، خدای دای تر ډیره تر پښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندې سیمې چې طالبانو یې امنیت هم ډیر ټینګ کړی و په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده، داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړې زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ ده چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پاکستان کې روستیو سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر راپور کړی چې د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلابونو سیلاب ځپلو سیمو کې له څه د باندې څلور لکه افغانان زیانمن شوي دي. د دې راپور جزئیات سفیر الله ستانک زیرا کوي.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤل افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: هیڅ کوم کیم دی
کنه، هغه خو بيخي د منځنه تللی دی، د لرګي دی والونه کورونه ارسې ختم شوي، دا هیڅ نشته دی. دا هیڅ کوم کیم چې دی دا بالکل داسې یو جزیره کې شانت پروت دی، کله وګوا ټول مخه چې دا پاغي دا څنګه چې په تیر شوی سیلابونو کې مخ کې چراغله 2010 کې نوغي کې پکې ما کوم نه کړو، نو هغه بيخي د وبو مخې ته پراتې دي. هیڅ کوم کیم چې دی دا د 400 او د نوخار مینس کې بالکل
نکره او خار د سیم پرې غاړه باندې پروت دی. افسر خان وای د کډوالو کمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې دا سلوی سیلابي سپو او نور طبي په خو ته تاب نه شراوړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال ورستیو سیلابونو اغیزمن کړی دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان سی آر چې کوم راپور دی د هغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او 400 ده او ډیر خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د اوسره ځپل شوي دي. ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خلغ شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کمپ ته دغه مکمل یو دوه سکتور چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغه ځانونه تستري دي.
ښاغلی بابر ویل سیمیز ژغورندوی ډلو او یو ان ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لمړی ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته د انګلی او د هغوی ژوند خوندي کړی، خو بابر افغان کډوالو ته د اوختي مالی تاوان ډیر زیات بولي. یو ان ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمې ویشلی او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 15,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت په ټولو لسوالیو کې فرهنګي بهیرونه پیل کړي. دوی په غزنی مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه پرانیستې ده، خو بل لور ته بیا په دغه ځای کې ځینی فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت سایه وایي له د سره به په مرکز او ټولو لسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو با پرانیستل شي. چې زیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکری بیداری، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبه په ورځ په دیاړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یو غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد څرګنده کړه چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخې د خلکو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده ده چې په ټولنه جوړ کړو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې لمیشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمیر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو او کلتور ریاست دغه نوښتسته یې د وایل د سرب په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې لا د سرب په ټولو ولسوالیو کې نوې استعداد نغوړيږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټول فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلې، شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه یشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه تاسو سره په تماس کې ماده د سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یې چې رو زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځ سیمې کې مې کنه دغه به یې نه دغه صفر کې ضربېږي. نه د خبرو د لپاره کار کوي، ټلیفون نه، د انټرنیټ د لپاره کار کوي. تقریبا یو جمعه وخت یا یو هفته وخت وګوره دې زیاتو کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی. د خو دې زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي. ورو دلته شوقین خړې زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولې ته نه یو لکو په ورکو کوري خلکو ټلیفون خسته دي. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي. ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاړ شي، زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه د سپول کار کوي. سره کم انټرنیټ دی غږی غږ شانتي غږیږي. دلته ورځ خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو د روان دي. په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. دلته ټول سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر تړ باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان پیږي چې دا هم د لاسه ورکونه لا دي. زمونږ په حال رقم کې وسلام ګل دین
روان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زو عاشق الله خبر کوم د سی خبره د اوروره چې ملل متحد شته نو نور د خیره د غشته ده. په افغانستان کې کوم حالات روان دي؟ ستر کې ټول پټه وای ټول خلک په دی باندې پیږي چې غوا تور ده شو دي سیندې او تاسو نو وای چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان ته پوس کیږي، نه د انسان ته پوس کیږي، نه د حیوان ته پوس کیږي. ولې سترګې پټوي ملل متحده چې جلسه او شوراګانې کوي، خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګي مري، افغانستان کې خلک بیکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږي، د الله ته متوجه شي. که کافر وي که مسلمانان وي په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړی دي ورشي، یو ریاست له چې ورشي یو رئیس دې پکې ټول خپل خوره ورور راره راوستي دي چې واد نه لري، اسلامي تربیت نه لري، اخلاق نه لري او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي. او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصلې کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي په دې افغانانو باندې رحم وکړي او د نږدې نه راشي. تاسو د حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي، په دې ملک کې کوم خبرې روانې دي. دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خپلې خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمه تر اورسیدو په دې برخه کې درته سپور.